ما شاء الله عليك په بل خبرونه کې تاسو ګور باغولې اعظم او تاسو ته هر کله وانه د محل په خبر کې د سحر لس بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرونه 19 پروگرام د سولې په لور هم د رواني غړې برخه د خلومې د دې سات تازه خبرونه له انی ساجمل ناو
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی په شمالي وزیرستان کې خناک ناروغي دوه نور ماشومان وشلې دي. افغان چارواکي وايي په کنړ کې شروع کیدونکې د پولیو ضد کمپاین کې د ورسره اولس مرسته وکړي. او د ترکی جنگي الوتکو د شام په شمال کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ځواکونو ځایونه په نښه کړي دي. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې خناک ناروغي دوه نور ماشومان وشلې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن پرون مشال ریډیو ته وویل دا ناروغي اوس د پلنګزی سیمینا ډانډې سیدګي بانډا او انغر کلو ته خوره شوې ده او پر ضد یې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته ویکسین هم ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي
د 11 تاریخ نه د 25 اگست پورې په پلنګزای کلی کې ورسره نور چې کوم لګیدلی کلی دی لکه بونډا شوا، خوځیای شول، نری کلا، په دې کې مونږ 1742 ماشومان د ډیفتیریا هغه خلاف ویکسینیشن وکړلو. په فاټا کې پرون زموږ های لیول میټینګ وشولو. پرون دا فیصله وشوه چې په ټول نارت وزیرستان کې به مونږ درې کمپین کوو خو د ټولو بیماریانو خلاف.
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ځینو خلکو مشال لیډیو ته ویل تر وسه د خناک ناروغي پر ضد په سیمه کې د واکسینو کوم مهم نه دی شوی. د رستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خناک ناروغي خوریدو لوبچی تر وسه و ماشومان مړه شوی دي. په پیښور کې ځینې خبریالانو تور پورې کړی له پنجاب سره تعلق لرونکو ځینو کسانو د خبریالانو ترمنځ ډلې جوړې کړې چې لوبچې د خبریالانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. تیر ورځ په پیښور کې د پاکستان د خبریالانو اتحادیو درې ورځنۍ غونډه پایتا ورسېده چې پکې د خبریالانو د ډلبندۍ ختمولو، د هغوی په تحفظ او د یو کال نه د ځنډ ښکاره شو انتخاباتو په موضوع خبرې وشوې. په دغه موقع د خیبر یونین آف جرنلست مشر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وویل
ډیر شی قراردادونه دي کې منظور شو زی په دې صحافیان چې دی هغه د دړکو او د خطراتو ښکار دي. خو دا غوښتنه وشوه چې صحافیانو تحفظ یقیني وکړی شي، ازادي صحافت باندې پابندیانې لګي، د هغې د بحالۍ هم مطالبه وشوه. او دا څه بې اتفاقي چې وه ډلهبندي وه نو هغه تقسیم ختمولو لپاره دي خپلې هلې ځلې وکړي. خو اوس هم د مختلف اختلاف رایې په وجه ډلهبندي شته.
له پنجاب سره تعلق لرونکو خبریالانو د یادو تورونو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو ته امر شوبلا وختي او پاتې وسلوال په شا تک ته اړ شوي دي. د بغلان ولایت د امنیه قمندانې ویان احمد جاوید بشارت پرون مشال لیډیو ته وویل دغه عملیات به له مرکزي بغلان څخه د وسلوالو له وجوده تر پاکېدو پورې دوام ولري. د مشال لیډیو خبریال وایي د وروستیو عملیاتو د مرګ شوبلې دقیق شمیر نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي وایي چې عامو وګړو ته هم پکې تاوان اوښتی دی. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوډ هسکی مینې، اچین او نازیانو له ولسوالیو څخه چې د عملیاتو وروسته له داعش وسلوالو نیولې وې شا تک کړی دی. د ننګرهار ولایت ویاند عطا الله خوږیاڼي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو عملیات اوږد مهاله دي. بلخوا د سیمې ځینو خلکو مشال لیډیو ته ویلي له یادو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل د داعش د بیرته راتګ لامل شوی او وسلوالو بیرته په سیمو کې ځایونه نیولي دي. افغان چارواکي وایي د کنړ په 1500 ولسوالیو کې به د پولیو یا ګزړن ضد د واکسینو کمپاین پیل شي. د کنړ ولایت د عامې روغتیا یو چارواکي ډاکټر فضلی پرون مشال لیډیو ته په خبرو کې له وسلوالو او خلکو غوښتنه وکړه چې له روغتیایي ټیمونو سره په دې برخه کې د مرستې وکړي. د رستیو کې د کنړ ولایت د شلتن په ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزړن څلور پیښې ثبت شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی په جنوب ختیځ کې د دیار باکر خار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګیدلې دي. دوغان خبری ایجنس وای پرون په رپورت کې د پولیسو پوسټ ته سینما سلور راکټونه ولګیدل. د دیار بکر گورنر حسین اکسوی ویل چې د راکټونو د لګیدو له کبله چاته مار شوبله نه ده وختي پروازونه دوام لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید سیمواري نه ده منلې. د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوال له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د پراخې خودمختاری لپاره جګړه کوي. تیر ورځ د ترکی جنگی الوتکو د شام په شمال کې د امریکا ملاتړ لرونکو د کورد ځواکونو ځایونه په نښه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي چې د ترکی هوایی بریدونو او بمبارۍ الامارنا کلی په نښه کړی دی. دغه کلی څو ورځې وړاندې د امریکا ملاتړ لرونکي د شام ډلې سیرین ډیموکراتیک فورسز نیولی دی. بلخوا د یادې ډلې پوځي شورا ویلي د برید له وجې عامو خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده او دا برید یو خطرناک دی چې له وجې به د سیمې راتلونکي له ګواښونو سره مخ کړي. د ایران سرکاري میډیا ویلي د نفسیاتي ناروغانو په روغتون کې د اور لوچی یو تن مړ او 15 زخمیان شوي دي. د رینا خبري ایجنس چارواکو ویلي د اور د اگست په 28 په شمال مغرب کې تبریز ښار کې لګیدلی و. رینا خبري ایجنس د تبریز د اور د مخنیوي ادارې د یو مشر جالی ستاری په حواله ویلي په روغتون کې د اور د لګیدو له وجې یو تن د سیاتي لوخړې او د تنګ ځای له وجې مړ شوی دی. د اګست په 24 په اهواز ښار کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د ګیس چاودنې له وجې 6 تنه وژل شو او 12 زخمیان شول. او اخیری خبر دا چې اټلی د سختې زلزلې د شاوخوا 300 قربانیانو لپاره د ماتم ورځ لمانځله. د تازه سرکاري شمیرو په حواله د اګست په 24 نیټه په روم کې د 6.2 شدت زلزلې لږ تر لږه 291 کسان ووژل او 388 یې زخمیان کړ. د خبرونو پای
خبرونه باندې مشال اړین نو اوریدل چانی ساجمل وړاندې کول. تاسو د مشال اړین ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اړین .com دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. که چېرې راسه د رواني کړي ترپای پاتې شي نو د دې رپورټونو او اونیز خبرونه تفصیل به واوري. په شمالي بلوچستان کې خوناک ناروغي وبایي صورت اختیار کړی چې د فلنګزی سیمې کې د مړو شو ماشومانو شمیر وو ته رسیدلی دی. ځایي خلک شکایت کوي په پاکستان کې په موجوده ناامنیو حالاتو کې خبریالان له کومو ننګونو سره مخ دي.
فاٹا دی خیبر پختونخوا او بلوچستان چې اگر ډیر جنستان ور ډیر خطرناک دی. کالج ته بلوچستان خبر کوم التا تقریبا 42 جنستان چې دی اوشتلې.
په خیبر پختونخوا کې افغان سوداګر کوم ستوندو سره مخامخ دی.
پولیس ته مونږه درخواست کوو کتا سو چیک پوسټ اچوي روډ د پاسه اچوي په بازار کې دننه د اپریشنونه زمونږه دی کاروبار پساته ډیر غټ اثرات ورته.
د سولې په لور خپرونه کې مو په ټولنه د فلمونو اغیز موضوع څېړلې.
کلچر چې دی ډېر سخت خلاف یو او نور څوک به کوي نور هم خلک فلمونه جوړوي هغه په حضرو ورجم کې او شپېته تنه ول یو کلاشنکوف دا هغه اغیز نیم جیمه ده.
په خپرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم در خپرو. له مشال رډیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. د ځای خلکو او ډاکټرانو په وینا شمالي بلوچستان کې خوناک ناروغي وبایي صورت اختیار کړی دی چې د پلنګزی سیمې کې د مړو ماشومان شمیر وو ته رسیدلی دی. دغه ناروغي نور سیمو ته هم خوره شوې ده. د دې ناروغي له وجې لسګونه نور هم ماشومان متاثر شوي دي. ځای خلک وایي سیمه کې د واکسینو کمپاین نشته. دراز ډاکټرانو ویل ګل روزی نه به د واکسینو مهم شروع کوي. نور تفصیل لاسی مینه د مشال اړیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د خناک ناروغۍ نه مړه شوو ماشومانو شمیرې تصدیق ځایي چارواکو او صحت محکمې هم کړې. د ځایي خلکو او ډاکټرانو په وینا یا د ناروغۍ اول پلنګزای سیمه کې چې اوس ورسرما ډانډې سیدګي بانډا او انغر کلی پورې خوره شوې. خو ځایي خلک شکایت کړي چې لا هم د ناروغۍ پر ضد متاثره سیمو سره نږدې سیمو کې د واکسینو مهم نه دی شوی. د انغر کلی نه ځایي کس ایوب د ټلیفون د لارې مشال ته وویل د یادې ناروغۍ نه ګڼ شمېر ماشومان چې متاثره شوي بنو او پېښور ته وړلې شوي. د صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ته وویل چې متاثره سیمو کې د واکسینو مهم کړي او د دوشنبه یا ګل ورځې نه به په نږدې سیمو کې شروع شي چې په زیات شمېر کې اوس ورته واکسین رسېدلی دي.
دا یقینا چې د عوامو د صحت مسله ده. د 11 تاریخ نه د 25 اگست پورې په پلنګزای کلی کې ورسره نور چې کوم لګېدلي کلی دي لکه بونډاس وا خوځیای شول نری کلا په دې کې مونږ 1742 ماشومان د ډیپتیریا هغه خلاف ویکسینیشن وکړو. اوس بیا هم ډایریکټر هیلث سروسز واټا مونږ ته په وافر مقدار سره ویکسین مونږ سره دستیاب دی. لکن غر شو تلویلی شو د غه لارا شو هغه سره نور ایر گیر چې کم کلی دی په فاټا کې پرون زمونږ های لیول میټینګ وشولو. دریم ورځ نه د ډیفتیریا خلاف او د دینا علاوه نور چې کمی بیماریانې د غه خلاف په مونږ مهم ان شاء الله په دې کلو کې شروع کوو. په فاټا کې پرون دا فیصله وشوه چې په ټول نارت وزیرستان کې به مونږ درې کمپین کوو خو د ټولو بیماریانو خلاف.
ډاکټران وایي هغه ماشومان چې متاثره شوي دي د ژوند بچ کولو لپاره ای ډی ایس یعنی انټی ډیپتیریل سیرم واکسین ضروری دي چې پاکستان کې هم موجود نه دي. د صحت محکمې مشر وایي چې 13 ورځ اته ای ډی ایس واکسین دوی ته رسېدلی چې بنو روغتون کې د شمالي وزیرستان یا د ناروغۍ نه متاثره ماشومانو لپاره ورکړي او نور غوښتنه شوې چې ډایریکټریټ هیلث فاټا باید زر راورسوي.
هغه ماشومان چې هغه ته بیماری شوې وي هغه لپاره ای ډی ایس لګي انټی ډیپتیریل سیرم صرف په کروشیا کې او په انډیا کې مینوفیکچر د دې کېږي. ډایریکټر هیلث د یونیسیف په تعاون سره ډسټرک هیډ کوارټر اسپتال بنو ته سنس مقدار دستیاب کړی دی.
ډاکټران وایي د یادې ناروغۍ نه ژغورلو لپاره واکسین د درویش میاشتو پورې ماشومانو ته کیږي چې د صحت محکمې په وینا دوی به یې اوس د 15 کالونو پورې ماشومانو ته کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال اړوند تاسو وګورئ د نورو دونکو د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې په فاټا کې اصلاحات لپاره تیار کړل شوی سفارشات به د بحث لپاره د ستمبر میاشتې په 2 قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټې ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکو اونۍ کې ملاقات وکړي. فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکو آئینی او قانوني حیثیت په اړه خپلې سفارښتنې تیر اونۍ وزیر اعظم ته لیږلې. په دغه سفارښتاتو کې ویل شوی چې فاټا ته د ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلدستان په شان کونسل جوړولو پر ځای د قبایلي سیمو مرحله واري په خیبر پختونخوا کې ورګډی کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله رکبي.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د فاټا اصلاحاتو لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړو او سپیکر سردار ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په سفارشاتو بحث پیل کولو لپاره د ستمبر 2 نیټه ټاکلې ده. په بیان کې ویلي شوی دی چې فاټا اصلاحاتو لړ کې تیار کړی شوی سفارشات ټول وفاقي وزارتونو د صوبو اعلی وزیرانو جوائنټ چیف اف اف کمیټۍ فوزی مشرانو د اف ای ای او ای بی مشرانو ته لیږلې شوې دي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټۍ ته د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکو اونۍ کې د ملاقاتونو امر کړی دی. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د پارلمان غړی شهاب الدین وایي
خبره لپاره یو لای عمل جوړول چې کوم ترمیم نه غواړي نو هغه باندې د اپوزیشن او د پارلمنت سره مشوره کول، دا دي چې کومې خامیانې دي یا د چا چې کوم سوالونه دي هغه مطمئن کول. نو دې لپاره ضروري خبره چې دا پارلمنت ته راشي، نو ځکه دا پارلمنت ته په دې نیکسټ سیشن کې روان دي. دا د نیشنل الیکشن پلان سره دا اصلاحات، نو زما په خیال باندې چې په دې کې خو یو پارټي داسې نه چې هغه مخالفت وکړي.
بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې دا سفارشات د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کول د حکومت یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې زر تر زره دې پې بحث مکمل کړی شي او وزیر اعظم نواز شریف دې فاټا اصلاحات اعلان کړي.
دا کوم ریکمنډیشن چې دی کدا ایگزیکټیو آرډر باندې وشي، نو څنګه چې دوی له فریم ورک کې خېده 15 کال او بیا به داسې مطلب لسو ته غځي، نو دا به دغه بیوروکراسي زموږ فاټا سیکریټریټ چې هغه اوس هم موجوده ده، نو هغه به تر ډېر بدترین شکل سره ناکام کولو کوشش کې کامیاب شي. خو کله دا لیګل شي او اسمبلی کې دې باندې بحث وشي، دا د آئینی سو ګرځي، نو دا به ډېر زیات پروټیکټ شي او دې ته به ډېر زیات چې دی نو تحفظ ملو شي. نو دا یو ښه عمل دی، ښه خبره ده.
یاد دې وي چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق خپل سفارشات 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي وو چې پکې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلي سیمې مرحله واري په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دروګو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. دی نیشن ورسپانې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې یو ځل بیا د پخوا په شان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي نشول. ورسپانې کې د فاټا اصلاحاتو په اړه د مخکې په څیر دا ځل هم یو رپورټ مخې ته راغلو چې د پاکستان وزیر اعظم د اګست په 24 د لوړې کچې یوې غونډې کې د ځنډولو پریکړه وکړه. په مقاله کې د فاټا اصلاحاتو وړاندې شوی رپورټ کې په ځینو نقطو تنقید کړی دی، که څه هم سو ښې خبرې هم پکې په ګوته شوې دي. د مقاله نور تفصیل ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي د پاکستان ریاست یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په اړه رپورټ عملي کېدلو ځنډول. که څه هم په دغه رپورټ کې په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني او انتظامی اصلاحاتو لپاره د 500 کالو مودې وړاندیز شوی دی، خو بیا هم ورته حکومت تیار نه دی. ورځپاڼه لیکي د 1980 کال راهیسې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه وخت په وخت رپورټونه مخې ته راغلي دي، خو عملي ګامونه تر اوسه نه دي پورته شوي. ورځپاڼه لیکي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د فاټا 19 پارلماني غړو د هیواد په تاریخ کې په اول ځل د آئین په 275 ماده کې د بدلون په اړه په پارلمان کې یو بل وړاندې کړ. په دغه بیل کې دوی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او قبایلي سیمو ته د عدلیې دایره کار غځولو وړاندیز شوی. وروسته بیا وفاقي حکومت د اصلاحاتو یوه کمیټې جوړه کړه، خو له بده مرغه پکې د قبایلو استازیتوب شامل نه و. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د رپورټ له مخې په نوي نوم سره دغه سیمې په همدې حالت کې د پاتې کولو وړاندیز شوی دی. ورځپاڼه په رپورټ کې دوه داسې نقطې په نښه کوي چې له مخې د استعماري نظام بنیادي خصوصیات بیا هم په ځای دي. د مثال په توګه په رپورټ کې دي چې د فاټا د ښه حکومتداري اکټ کال 2018 په نوي نوم سره به اف سی آر هم هغه شان عملي کیږي. دویم په رپورټ کې له صدارت نه منتخب پارلمان ته د قانون سازۍ او واکدارۍ اختیار د منتقلولو وړاندیز هم رد شوی دی. ورځپاڼې په خبره کچره دغه رپورټ په موجوده حالت کې عملی شي، نو د فاټا لپاره قانون سازی به د صدارتي حکم تر لاندې جاری وي، د منتخب پارلمان به پکې څه عمل دخل نه وي او د فاټا ملکی یا سیول او پوځي انتظامی حکومت به د مخکې په شان غیر شفاف وي. ورځپاڼه لیکي دا به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي پرمختګ منفي اثرات پرې باسي. ورځپاڼه بیا په رپورټ کې ځینې مثبتې خبرې هم په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي یوه خبره پکې دا ده چې راتلونکي کال په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندیز شوی دی چې تر اوسه د امنیت په پلمه ځنډول شوی دی. بل په رپورټ کې د سترې عدلیې دایره کار فاټا ته د غځولو وړاندیز شوی چې د ورځپاڼې په خبره که عملي شي، نو د اصلاحاتو پروسه په عملي کېدو او د فاټا ولس ته د آئین له مخې خپل بنیادي حقونه ترلاسه کېدو کې به ښه رول ولوبوي.
ملیحا میرزاده وا چې د نیشن او ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
مشال اړو ته تاسو غوګې درنودونکو د پاکستان خبريالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین اف جرنالیست د ورځنی غونډه په پیښور کې پایته رسیدلې ده. دغه غونډې مقصد د خبريالانو اتحادیه کې ډلبندي ختمول و او د اتحادیه انتخابات کول. خو د پنجاب د خبريالانو اختلافات د وجه ټاکنې د ځنډ ښکار شوې دي. د دې غونډې جوړونکي د پیښور خبريالانو کول د دوی په وینا په موجوده حالاتو کې د خبريالانو ژغورل لپاره ضروری ده چې ټول رايوزې شي. د دې غونډې نور تفصیل په خبره د مشال لړی خبريال شبیر احمد جان نور.
دا ټول پاکستان نه راغلي خبريالانو تنظیمونو غړو په خبر کې درې ورځنی اجلاس سرته ورسېد چې پکې د ټول ملک د خبريالانو د ډلبندې ورستو د یو موټی کولو د دوی په ستونزو او د دوی په مالی او بدني تحفظ باندې خبرې اترې وشي او قراردادونه پاس کړی شو. د غونډه کې برخه اخیستونکي د ټول ملک نه سینر خبريالانو برخه واغسته چې پکې ویل شو چې د تیرو درې کالو راسې خبريالان چې کم د ډلبندې ښکار شوي دي له وجې ستونزې نور هم سیوا شوي دي. دغه خبريالانو ملمستیا کوونکي په پیښور کې د یونین اف جرنالیست مشر سیف الاسلام مشال لیډو توای ډیر شه قراردادونه د کی منظور شو او اغه کی چې د کارکونان صافیان کم مسایل چې دی ویج بورډ ایوارډ دی د اغه جوړخ دی د اغه عمل درآمد دی د اغه مطالبه شو زیبو دې صافیان چې دی اغه د دړکو او د خطرات خکار دی او د غختنه شو چې صافیان تحفظ یقیني وکړي شي زیبو دې چې دی د ازادي صحافت باندې پابندیاں لګي اغه د بهاله هم مطالبه شو. نو موري زیاته کړه چې د پنجاب یو دوه ډلې داسري چې هغه د ډلبندی جوړ کړی او د پیښور خبريالانو هڅه وکړه چې ردوی دا ډلبندۍ ختم کړي او ټول خبريالان د ټول ملک په کچه باندې یو کړي. خو له تر اوسه لا دغه اختلافات نه دي ختم شوي. درې کاله پورې د دې د یونین چې وو د تعطل ښکارو. دا ډېره اهمه خبره ده جی چې صحافیان باید چې پلو کې هم متحد وي او دا څه بې اتفاقي چې وا او چې انتشار او ډلبندۍ او هغه تقسیم ختمولو لپاره د خپل حل ذریعہ وکړي. اوس هم د مختلف اختلاف رائے په وجه مختلف نظریات په ڈلبندی شتا خودی اجلاس سره اغه کې یو تحرک پیدا شو او اوس امید پیدا شو چې صحافیان به متحد شي. بل خو دغه غونډه کې برخه خستون کې د بلوچستان صوبې نه راغلي عامل ما خبريال سلیم شاهد چډان ورسپانه سره کار کوي وای
خبردار چې دا چې کوم نن سبا پاکستان کې چې کوم جرنالیزم دی ډېر خطرناک زون دی. موږ نه موږ دغه اسپیشلی 2001 نه بعد چې دی دا چې پاټا دی خیبر پختونخوا او بلوچستان چې دی هغه ډېر جرنالیستان ور ډېر خطرناک دی. خالص بلوچستان خبره کوم
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ خبریالانو کم اتحادیه ده. انتخابات هر دو کال پس کیږي. خولی دا پنجاب د خبریالانو د ډلبندۍ له وجې تیر یو کال راسي انتخابات نه دي شوي او نن هم دغه انتخابات کیدونکي خو د پنجاب دغه دوه ډلو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال اړو ته تاسې غوږې درنودونکو په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د تنګولو له وجې د پیښور په بورډ بازار کې کاروبار په لسو کې 0% ته راټیټ شوی دی. د پیښور د بورډ بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجي اسمت له مشال اړو سره په مرکه کې ویلي چې بورډ بازار کې اوس د 80 لکو دکان څوک په 80,000 هم نه نیسي. نو موږ سره د مشال اړو خبريال غلام غوس مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې افغان سوداګر کوم ستونزو سره مخ دي او کاروبار یې څومره اغیزمن شوی. نو موږ په جواب کې وای
په مارکیټونو کې ګرځي مارکیټونو کې چې پولیس وګرځي دکاندار را پاسي چې کاټ راکا که چا سره کاټي او کني دلته یو انتشار جوړیږي هغه بازار کې چې کم خلک راځي سودا خرید او فروش ته هغه چې پولیسو چاپی ونی اوغه هغه بازار پرې دی وتښتي. پولیس ته مونږه درخواست کوو کتا سو چیک پوسټ اچوي روډ د پاسه اچوي په بازار کې دننه د اپریشنونه زمونږ د کاروبار پساته ډیر غټ اثرات ورته کاروبار بل سلونه لاس فیصد تر اپ کوشه وای دا
ستا په دکان کې به مخ کې څومره سودا کېدل و څومره کې
زما په دې دکان کې مخ کې کم نه کم 5000 بره شپته او 1000 تلکه پر بزمنګه سودا کېدل و چې زما دا زوی دی ورځ 3000 روپیه سودا وکي منګه بیا خوشاله شه زغه بیګاله خو کوړه ترکاری سبزی مبزي کیږي بالکل بازارونه زمنګه ختم زمنګه چې چا سره قرضې دي چورتوي پیسې راک نهشته څه شي درکو او په منګه چې چا دی اگر راځي منګه د غریوانه نیسو منګ نه غواړي او زمنګه دا خاص پاکستان وفاقی حکومت او صوبوی حکومت او د افغانستان حکومت زمنګه دا خواسته ده چې پاکستان کې کم افغان تاجران دي د دیو په حق له باید دوی غور وکړي چې زمنګه دا کمی قرضې چې خلکو سره دا په څه طریقه منګه راوباسو په دې دکان باندې اته میاشت کېږي ما 2.5 لک روپۍ په ډیکوریشن لګولي پروس کله دا دکان اتیا لک اغیست وسه په اتیا زرم څوک نه اخلي افغان تاجران چې په پاکستان کې که په بورډ کې دي که په صدر کې دي خیبر پختونخوا کې دي که په پنجاب کې دي که په کراچۍ کې دي که په کوټه کې دي لږ غټو ستونزو سره مخامخ دي او ډیرو غټو تاوانونو سره
دا خو ثابت است چې د افغان کډوالو د دلته په پاکستان کې مشکلات راول شوي دي او که هلته لاړ شي نو هم ورته مشکلات دي نو څه وایې چې څومره وخت د دې وغځولی شي د دې مهاجرینو د دلته د اوسېدو
منګه دغه وایي دغه افغان کډوال چې دلته کاروباریان دي روزګار په مخه وي دوی دې ته جوړ دي چې د دې نوخار سیند ته د خپل بچو غورځي او خپل خودکشي وي منګه مهاجر سیزه د ترامپ چې هلته آیسه دي او خیمې نه لري چې یو خیمه ورته د افغانستان حکومت
راوست په پاکستان کې څومره وخت پکار دی
پاکستان کې کم نه کمه 3 الی 5 کاله باید وخت ورکړي چې دا غټ تجاران چې د دوی خپلې سرمایه راغونډي کړي زما دلته لس دوکانه دي پروس کالي 2 کروڑ روپۍ کولی اوس لس لکه څوک نه راکوي لس لکه څوک نه راکوي زما دا سرمایه دلته پاتې شوه افغان کار چې څوک لري باید دا په پوله لاړ راشي چې دلته څوک دي دوی اساسه د خپل روزګار کم کړي هلته افغانستان کې ځان ته یو بنیاد جوړ یو ځان له آبادي ورکړي زما کور دلته ده زه چې افغانستان کې یو آبادي کوم په پوله تلی راتلی نشم دا ماته ډېره غټه ستونزه ده
دا پیښور د بورډ بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی عصمت چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته پی کې چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لري تاسو غوګي د نورو په نوسار د نه ورځو جګړو وروسته د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لاسته ولويده د ولسوالۍ د بیرتنیبولو په خاطر د امنیتي ځواکونو لخوا هلي ځلي روان دي نور تفصيل په دې رپورت کې ورو
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیل د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سخت هڅې روان دي د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولی صحیح بیگاش په ازادۍ لرادیو سره په خبرو کې ویل چې د جاني خیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري
نو قوتونه د دوه لارو د خوان هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم کوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتونه بوختي نو انشاءالله رحمان زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو د لاس نه وباسي
د جاني خیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده ښاغلی صحیح وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې
تقریبا در راپورای چې بر ما رسیده
د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسیدلی د دښمن لس شپږ سوه پنځوس تنه څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي د جاني خیل ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاوه د ګردیز له ښار نه د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري
خو یو یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې مانا ولیدلی او دغه جګړه دی طالب لوسه نه و پر بلکې زه فکر کوم دغه یو با تجربه جنرالانو کمانډر پلاس کې و حتی موږ په اردو ژبه باندې دوی مخابرو لاره خبرې کشپولې په ازبکي ژبه باندې د افغانستان په مختلفو ژبو باندې په پېښوري لهجه باندې خبرې کړي یعنی ډیره سخته جګړه وه
اسلام آباد د افغانانو د ادعا تل رد کړی ده ښاغلي زرمتی زیاته کړه، ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانیخېلو ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډېرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخېلو ولسوالۍ یې نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی د نودونکو د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره رپورټونه هم لرو. د دې ترڅنګ نیوز خبرونه د سولې په لور هم اوریدل شي. خو وخت شوه دی د سهار 10 بجې. انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د قبلی سیمو صحت محکمه چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې خناک ناروغي د نور ماشومان وشلې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر حمید الرحمن پر مشال لډیو ته ویل دا ناروغي اوس په پلنګزي سیمینا ډانډي سیدګي بانډا او نغر کلو ته خپره شوې ده. بل خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ځینو خلکو مشال لډیو ته ویلي تر اوسه د خناک ناروغي پر ضد په سیمه کې د واکسینو کوم مهم نه دی شوی. په پیښور کې ځینې خبریالانو تور پورې کړې. له پنجاب سره تعلق لرونکو ځینو کسانو د خبریالانو ترمنځ ډلې جوړې کړې چې له وجې د خبریالانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. تېره ورځ په پیښور کې د پاکستان د خبریالانو اتحادیو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده چې پکې د خبریالانو د ډلهبندۍ ختمولو، د هغوی په تحفظ او د یو کال نه د ځنډ ښکار شوو انتخاباتو په موضوع خبرې وشوې. د بغلان ولایت چارواکی وای په روان عملیاتو کې وسلوالو ته امر شو بل وخت او پاتې وسلوال په شاد تک ته اړ شوې دي. د بغلان ولایت د امنیا کمانډانې بیان احمد جاوید بشارت کړل. مشال لډیو ته ول د عملیات په مرکزی بغلان څخه د وسلوالو له وجوده تر پاکې دوه پوری دوام ولري. افغان چارواکی وای د کونړ په 45 ولسوالیو کې بعد د پولیو یا ګزرنو سي د واکسینو کمپاین پیل شي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا او چارواکي ډاکټر فصلی پر مشال لډیو ته په خبرو کې له وسلوالو او خلکو نه غوښتنه وکړه چې له روغتیايي ټیمونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د ترکی په جنوب ختیس کې د دیاربکر خار له ایرپورټ سره نستی راکټي لګیدلې دي. دوغان خبري ایجنټ وايي په نن په ایرپورټ کې د پولیسو پوسټې ته سیر ماسلو راکټونه ولګیدل. الته د 13 ورځې د ترکی جنگي الوتکو د شام په شمال کې د امریکا ملاتړ لرونکو د کورد ځواکونو ځایونه په نښه کړی دي. او د ایران سرکاري میډیا ویلي دي د نفسیاتي ناروغانو پر وختون کې د اور لوچې یو تن مړ او 15 زخمیان شوي دي. د رینا خبرې ایجنسی چارواکو ویلي دا اور د اگست په 8 په شمال مغرب کې تبریز ښار کې لګیدلې وو.
خبرونو لنډیز مو له انیس اجمل نه واورېدو. زو اسلام آباد ته چېرته چې د مشال لړۍ خبریال سراج جهید د مقامي ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
د اردو ژبې ورځپاڼې نه یې باد خپلې ادارې کې وایي که څه هم د ترخه کرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان سیکورټي فورسز خپل کردار ادا کوي او دارنګ کله چې په کوئټه کې د ترخه کرۍ پېښه وشوه نو حکومت هم د قومي اکشن پلان په 16 نقطو د عمل درآمد فیصله وکړه او دې لړکی یو شمېر غونډې هم راوبللې او وی ویل چې اوس به په 16 نقطو عمل کیږي چې دارنګ له دې خاورې ترخه کرۍ ختمه شي. ادارې وړاندې لیکي ترخه کرۍ یو داسې ناسور دی چې تر څو د دې خلاف په مجموعي توګه جنگ نوي شوي تر هغه په دې قابو موندل ګران دي. باید چې په اسکولونو، اسپیتالونو او نورو ولسی ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي او که په کومو ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي او نه خاردار تارونه وي نو هغه ادارې دي وتلل شي تر څو چې یې حفاظتي ګامونه نه وي پورته کړي. اداریا اخري کې وایي تر څو چې د ترخه کرۍ خلاف جنگ د پاکستان ولس خپل جنگ نه وي ګڼلې تر هغه په دې باندې قابو نشي موندې. نو باید چې د سرکاري ادارو سره سره د پاکستان هر وګړی د خپل ذمہواري وګڼي چې له دې خاورې به ترخه کرۍ ختموي نو هله به ممکن شي چې دلته امن قائم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک وس پڼخ خپل ادارې کې وای د داخله چارو وزارت د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو عمل کې غیر ملکیانو لپاره پر رضاکارانه توګه د شناختی کارډونو د واپسی په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړې او وای چې کوم غیر ملکیانو د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړی وي هغوی د پر رضاکارانه توګه په یو میاشت کې خپل جوړ کړی شوی شناختی کارډونه واپس کړي. د ادارې په وینا کې هم یو خوا د نادر ملازمینو د خپل جیبونو ګرمولو لپاره جالي شناختی کارډونه جوړ کړي چې له ملک سره یې زیاتې او بدنیتی هم کړې ده. نو بل پلو د پاکستانیانو سم شناختی کارډونه هم بلاک کوي چې له کبل یې دا خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ادریه زیاتوي اوس د حکومت دا ښه ګام دی چې د یوې میاشتې وخت یې ورکړو، خو باید چې دغه معامله په نظر کې وساتل شي او بې تسوجې د عام پاکستانیانو د شناختی کارډونو د بلاک کولو نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیمه لا ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپانه لیکي، په تیرو کلونو کې ځینې آزاد خیاله کسانو داسې پیشنګوئی کړې وه چې د سغدریزۍ ملاتړ کولو له وجې په راتلونکي کې د پاکستان هم له بدو حالاتو سره مخ کېدی شي. په داسې حال کې بلخوا ډان ورسپانه دا هم لیکي چې د مقاله کې تشدد پر رامنځته کولو کې یوازې د پاکستان فون نه بلکې ولسی مشران هم شامل دي. بلخوا فنګټن پوسټ ورسپانه لیکي، په داسې حال کې چې د هند او چین د افغانستان په مدنیاتو کې دلچسپي لري، پاکستان په افغانستان کې د هند زیات نفوذ لیدل وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. د مقالو نورې برخې درته نساج مړ وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي، د تیرو ډیرو کالونو راهیسې په پاکستاني پوځ نیوکې کېږي چې دا هیواد له جهادي ډلو سره ملاتړ کوي، خو د پاکستان فوج وار په وار داسې تورونه رد کړي دي. د 1990 لسیزې په هغه موده کې چې په کشمیر کې سخت دریځ زور اغستی و، آزاد خیالو وار په وار د رد عمل پیشبینی کړې وه. مقاله لیکي، په کشمیر کې د یادو حالاتو را په دې خوا تر اوسه د جهادیانو لخوا د ګڼو خلکو وشنه دا څرګندوي چې د آزاد خیالو خبرداري سم و. ډان لیکي، تشدد رامنځته کوونکو سره اړیکو ساتلو کې د پاکستان پوځ یوازې نه و. مقاله لیکي، په هغه حالاتو کې ټولو لویو ګوندونو له سخت دریځو سره سمجھوتې کړې وې. ډان لیکي، د دې یو مثال دا هم دی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته د 3 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی و. مقاله لیکي، چاته به په دې کې اس شک نه وي چې مولانا سمیع الحق د موجوده سیاست په اړه څه دریځ لري. نوموړي دې وروستیو کې په خپل یو کتاب کې دا کړی چې افغان طالبانو یو ښه حکومت ورکړی و. اسامه بن لادن یو آیډیال شخصیت او القاعده د مغرب په نظر کې یو خیالي ډله وه. مقاله لیکي، د میلیونونو هغو پاکستانیانو لپاره چې مختلفو طاقتورو ادارو کې په لویه کچه نه دي، دا کافي ده چې باید د خپلو ګټو خوندي ساتلو په موخه د تشدد کوونکو مخالفت وکړل شي. مقاله لیکي، خو زیاتره هغه کسان چې په پاکستان کې په واک کې موجود دي، داسې ښکاري چې د حالاتو ته په بیل نظر ګوري. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب پاڼه لیکي چې جنوب مرکزی ایشیا کې د افغانستان موقعیت چې سمندر ته لار نه لري، د سنو مسئلو لپاره یو سرحده ذمہ وار دی. مقاله لیکي، افغانستان ته د یو داسې لوی لارې په سترګه هم کتل کېدای شي چې دا د جنوبي ایشیا نه تر مرکزی ایشیا او مغربي ایشیا نه تر مشرقي ایشیا پورې هیوادونه له یو بل سره یوځای کوي. مقاله لیکي، د افغانستان په مشرق کې چین او په جنوب کې هند دا مهال په نړۍ کې د ځواکمنو هیوادونو په توګه راپورته شوي دي. د وسایلو ترلاسه کولو لپاره د چین او هند موجودګي او خپل منسي سیالۍ په سیمه کې تر ډېره اغېز کړی دی. ویب پاڼه لیکي، په افغانستان کې معدنیات موجود دي چې له وجې هند او چین پکې دلچسپي لري. مقاله لیکي، اټمي وسله لرونکي هیواد پاکستان چې په اقتصادي او پوځي توګه مضبوط هیواد هند سره سو واري جنگونه هم کړي، په افغانستان کې د هند زیات اغیز لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. مقاله لیکي، د یادو حالاتو له وجې پاکستان په مسلسله توګه طالبانو ته محفوظه ځایونه او ملاتړ ورکوي. پاکستان بیا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې پوره همکاري کوي. هفینګټن پوسټ لیکي، د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د بې باورۍ داسې حالات جوړ شوي دي چې نیغ په نیغه په افغانستان اغیز کوي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د بې اعتمادۍ په اړه لیکي، که په دې دواړو کې یو هیواد هم کوم ګام پورته کړي، نو بل ورته د شک په سترګه ګوري او د مخنیوي لپاره یې د رد عمله کار اخلي. مقاله د پاکستان او هند په اړه لیکي، داسې څرګندېږي چې سکرې اغبرې بې پالیسي اوس د کابو نه بهر وتلې ده او په نږدې راتلونکي کې د ختمېدو اس امکان نه ښکاري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لري تاسو وګې درنو درکو، د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستيال وزیر سیډون کې او سیاستوال غفور لیوال د افغانستان او انسان محور سیاست په نامه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړي په دې کتاب کې وایي چې نور نو باید د ژوند ورکولو پر ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه دا ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دي د سرونو قرباني ورکوي، بلکې سرونه دي د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. هغه سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي، راځي چې واورو.
دغه کتاب چې تاسو لیکلی دا د مختلفو مقالو فکر کوم مجموعه ده. په دې وخت کې د چاپولو او بیا دغه نوم چې ورته تاسو انتخاب کړی دی، د دې ارڅ تر شا ستاسو یو شعوري هڅه وه چې خلک دغه رنګه یو سیاست ته وهڅول شي چې په هغې کې د هیومنیزم یا انسان پالنه ډېره که څنګه؟
تاسو پوهیږئ چې په تېرو لږ تر لږه نور ارزښتونو ځای نیولی و، د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهداف وو. او د دې لپاره چې شمېره انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه وران شول. د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې د افغان انسان یا د دې هېواد ژوند پکې ښه شي، یعنی معنا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکي او رواني امنیت باید د دوی باید شي چې د دغه هېواد انسان
خوشبخته شي. لیوال صاحب، دې کې تاسو د اولنۍ موضوع چې دا د څلوېښت کاله د سولې ناهیلۍ لټون تاسو داسې عنوان ورکړی، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ. تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلي یې که څنګه؟
په دې کاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ څلوېښت کاله د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زموږ په اقتصاد کې ولې سوله نشته؟ دغه مسایل مطرح شوي دي. او هغه هم بیا دلیل همدا دی چې په دې څلوېښتو کلونو کې اصلاکې انسان نور ایدیولوژۍ او نور افکار مطرح وو، چون سیاستونه د نورو افکارو د پاره شوي او د افغان انسان د هغو افکارو د پاره قرباني شوی دی چې همدې د پاره سوله نه ده راغلی. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نشي ده.
لیوال صاحب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي خو په انسان پسې سړی چیرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړیو پیړۍ راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیه داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، آیا دا یو اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د سر پرې کولو، د سترګو را ایستلو هڅې کړي دي، هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباسو. افغانستان د زمرو وطن دی، افغانستان د شاهینانو، د پړانګانو وطن دی. کله چې ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي؟ آیا دا خدای مکړه، خدای مکړه دا د تناورو هېواد دی؟ دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده، تشبیه مسله مطرح ده. ولې موږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کیږو؟ دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده. د همغه دپاره ده زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی. ما وویل وی به په انسان پسې چېرته لاړ شم؟ آیا وخت نه دی چې نور موږ په انسانانو پسې هڅه پیل کړو او دغه تفکر، سیاسي تفکر، نور انساني کړو؟
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دروند کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوګی تاسو نوجمن کړی و چې په اخر کې درته اونیز خبرونه د سولې په لور خبرو د سولې په لور نرنی خبرونه کې په ټولنه د فلمونو په غیظ خبرې کوو. د دې پروګرام کوربه بشیر گواختی
د سولې پر لور.
فلمونه په هر دور کې پر خلکو د اغیز لوی وسیله پاتې شوې ده. ځینې وخت فلمونو یوازې تفریح برابر کړي او ځینې وخت یې د یو لوی فکر پر مخ بیولو لپاره کار کړي. زه ستاسو کوربه بشیر گواخی مونند د سولې پر لور خبرونه کې پر ټولنه د فلمونو د اغیز او سولې لپاره یې د ممکنه استعمال په اړه غږیږو.
But do you really believe you could use non-violence against someone like Hitler?
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone. You must make the injustice visible.
Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him.
Long live Mahatma Gandhi! Long live Mahatma Gandhi!
دا د عدم تشدد لاره ل برتانیا څخه د هند لپاره د خپلواکۍ ګټونکو مهاتما ګاندی پاړه د 1920 کال جوړ امریکایي فلم یو برخه وا چې نوموړی پکې وای هغه ازادي نه غواړي چې د خلکو تر وژلو وروسته حاصل شي. د ګاندی پر ژوند ګڼ فلمونه جوړ شوي دي. دوی ټولو تر شا د سولې پیغام پریښې او خلکو ته خودلې چې که مقابل لورې مو هر څومره زورور وي د عدم تشدد لاره پی بره مندل شي.
د سولې پر لور.
اوریدونکو لسلو کلو ډیر کیږي چې پښتو فلمونه جوړیږي. که څه هم په خوا وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې جوړ شو پښتو فلمونه کې ګڼ داسې فلمونه وو چې موضوعات یې ټولنیز مسائل او په سولیز ډول د شخړو حل وو، خو نن سبا په فلمونو کې تر ډیره تشدد ښودل کیږي. په 1980 کلو کې د نورو فلمونو ترڅنګ د پښتنو ترمن د شخړو د حل لپاره د دودیزې جرګې په اړه جرګه فلم جوړ شوی وو. پاکستان کې ډیر پښتو فلمونه د پنجاب په لاهور کې د غیر پښتنو لخوا د کاروبار لپاره جوړیږي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینواره وایي چې د سیمې زبرځواکونو له مودې راهیسې په قصدي ډول پښتنو ته داسې فلمونه وړاندې کړي چې د شخړو حل یوازې د ټوپک په کارولو کې ښیي.
بده مرغه زه به تاسو حقیقت نه خطه کېدم د پښتو شروع فلمونه کومه راواخلم نو هغه بنیادي طور سره هغه فلمونه دي او تاریخ کې هغه کیسې بیان شوي دي په کوم کې چې د انګریزانو خلاف دلته کوم د بزنس کېدلو یا د هغې خلاف چې کوم دلته کې یو قسم له وایلنس هم کېدلو ټوپک استعمالېدلو دا ترنګ ورکړی شوی چې لکه دا موږ په ټوپک باندې نو په شروع فلمونو کې بده مرغه په پښتو کې هغه کیسې راوړاندې شوي په کومه کې چې دغه خبرې او د تیرې دا پکې غیرت کې پکې او په لاره باندې جنګ دی دا خبرې پکې بیان شوي دي. خو وروسته بیا دا شوي دي چې زموږ کوم داستانونه دي د پښتو فلمونو او د پښتو ادب شورالم میمونه ده یا ادم خان درخانه ده یا بین مخکې یوسف خان شیربانو دی یا نور چې کوم زموږ داستانونه شاید لې پاتې ټول داستانونه باندې بیا فلمونه جوړ شوي دي. هغه فلمونه ته زه یو حد پورې ښه ویلی شم ځکه چې په هغې کې زموږ د ټولنې هغه چې کوم داستانونه وو او په هغې کې چې کوم فکرونه بیان شوي دي کوم کردارونه مخکې ته راوړل شوي دي نو د هغې پکې یو ترجمانی شوې ده. نو دغه بنیادي طور سره ښه فلمونه وو د هغه دور په هغې کې ډېر ښه ساز او اجرا جماعتل په طریقې سره ښودل شوي دي. کوشش کې شوی دی چې موسیقي پکې هم ښه وه.
مونږ د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی د پښتانه په وطن ځان قربان دی. مونږ د خیبر زلم پوز مونگا شان دے مونگا پختانے اوپر وطن مزان قربان دے
آصف خان له تیرو 50 کلونو راځي پښتو فلمونو کې کار کوي. هغه له تشدد ډکو اوسنۍ پښتو فلمونو پړه په کتونکو واچوله او د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې خلک هغه فلمونه ډیر خوښوي چې جنگونه پکې.
مطلب دا دی چې ګوره دا چې دا ګوره دی هر یو د هر ملک د هر وطن هر صوبې هر بیلټ هر ایریا یا کوئی تو سیدھے ٹرائب ایریا تلار سے نور سڑی ٹوپا کا چولی اسے دا غوارن چدا شید کم شید چدا ارباس خان سے مونگ فلمون ہوگو رہے کہ مونگا ٹوپا کا شیرے نے استعمال ہو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کو مونگا خپل جدے ٹوپا کلچر چدے دیر سخت خلاص ہوں اور مونگا کوشش دائی آو نور سوک بکی نورم خلق فلمون جوڑے یا گئی پا اجرو اور جم کیو شپیتتا نوو جو کلاسن کو فدا آگا غیز اس نیم جی مدار
دا سولے پر لوگ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو فلمونو د پښاتګ او پکې د نوښت نکې دوی ولوي وجه د ترهګرو پراخ موجودیت خودل کیږي. طالبانو افغانستان کې د خپل حکومت په محل په ټولو هنري کارونو بندیز لګولې وو او وسلوالو په دې روسي کې پر سینماګانو ګڼ بریدونه کړي دي. مشهور پښتون اداکار جمال شاه وایي د تشدد په لبن له خبرو ویریږي ځکه نه غواړي چې خلک په خپل منځ کې خبرې وکړي.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، کاغه ادب وي، کاغه فلم وي، کاغه موسیقي وي، کاغه لیک وي، کاغه گډا وي، کاغه پالیټکس وي، کاغه فلسفي وي، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وي داغه زاره د رزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبر واوری استعماری طاقتونه سی دی یا ایکسپلوراتیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی بلکې دی داغه مقصد دا دی چې خلکونه لیدي کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی شک پیدا کی نو ډایلاګ سی دی هغه ویر ختموي. مطلب زو ته چې یو بل سره خبر وکنو زیاده د پیژندل غلی په زیات سی ما که څو ویر د تانه وی ا ویر به ختم سی ما داخل سی هنری څنګه سی دی هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلکو یو بل ته نږدې راو
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. له 1900 اویو کلونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو کله یو خوا پر خلکو اغیز کړی او هغه یې د تشدد خوخولو ته هڅولي، نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینوار وایي جنگونو نه یوازې خلک وژلي بلکې د پښتني ټولنې اقدار یې هم ختم کړي چې له کبله په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده.
لبد مرغ داسې وشو چې زمونږ چاپېریال کې تېر 150 کال نه کوم قسم حالات جوړ شوي دي. نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوې، هغه فکري رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم په توپک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي. ظاهر خبره کې داغي کفار کې لپاره بیا په سینما په پرده باندې داسې کوشش شوی د سینما او د فلمونو کار خو دارې چې کم رجحان وی، کم تشدد ته سوسایټی کې کم غلط خبرې چې داغه اطلاع وکي خو داسې سره اونږي. نو څو خلک داسې یو فکر والا شته چې هغه په سوشل میډیا باندې ځنه فلمونه جوړ کړي دي او په دې کې کوشش کړی دی.
په کندهار کې هم دغه سی یو کس شته دی چې څو کال مخکې د هنري هڅو د بیا پیلولو کار شروع کړ. فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه. ورسره د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبینګ یا دوبله کوي. هغه د خپل کار د اغیز په اړه وایي:
موږ د منشیات یا په اصطلاح دغه مواد مخدر په پرزت باندې موږ یو ډرامه جوړه کړې وه. په هغه ډرامه کې موږ دا ښودلي وو چې یو الک چې غواړي چې زده کړې وکړي مګر پلار ورته وایي چې نه، ته به حتما کور ته پیسې ګټې. هغه الک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کېږي. بلاخره هغه د پلار د شی هم وځي او د زده کړو نه پاتېږي او کار یې ټوله خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړي، راته وویل چې انیسیانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کمې کار بېخي خراب وي، زه به کچکول ګرځوم، زه به سوال کوم، خو خپل اولادونه به د زده کړې څخه نه محرومه کوم، به نه راګرځوم. نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره. نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېر مثبت بدلون دی که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کړو یو ښه لوري ته، نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف ته تقریبا رسیدلي یو.
د سولې پر لور
وہ کیا ہے کہ ہر بلڈنگ نوٹ ووٹ روڈ سے پاپو کا نام نکال دو.
اگر کہیں رکھ سکتے ہو تو مجھے اپنے دلوں میں رکھو.
اگر پاپو کو رکھنے کا ہی ہے تو اپنے دل میں رکھو نا. سمجھا کیا؟ ادھر رکھنا مانگتا ہے ہاتھ میں ہاتھ میں. ارے کیا نہیں کیا اس نے اپن کے لیے، جیل گیا، فاسٹنگ کیا، ایک دھوتی پہن کے آپ کے کنٹری کا راؤنڈ مارا، گولی بھی کھایا ادھر ادھر. اور اپن نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک تصویر بنا کر دیوال پہ لٹکا دیا اور اس کے نیچے آرام سے رشوت لیتا ہے.
موہن داس کرم چند گاندھی
گڈ مارننگ ممبئی. اپنا فرینڈ کوما میں چلے گئے، اس کو رائٹ اور رانگ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہلو، پرابلم بولو.
آدمی کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں سے وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے.
ممبئی کے واسیوں، لکی سنگھ تم کو جہاں بھی دکھے اسے پھول دینے کا اور اس کو بولنے کا کہ الٹا کر، تیرا گیٹ ویل سور ہو جائے گا مامو.
وہ میرے اوپر کے فلیٹ میں رہتا ہے اور روز سیڑھیوں سے پان چباتے ہوئے اترتا ہے اور میرے گھر کے باہر آتے ہی اسے تھوکنے کا من کرتا ہے اور وہیں میرے دروازے کے باہر تھوک کے چلا جاتا ہے. من کرتا ہے سالے کا گلا دبا دوں.
الٹا کر، الٹا اس کو تھوکنے دے. اور ریٹا میں نا اس کو ایک مست اسمائل دے.
پریم پیار کا سبق سکھا کر رکھی دیش کی آن رے، انسان کو سکھلا کے گئے بس بننا ایک انسان رے.
ارے تین دن سے اس کا تھوک صاف کر رہا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں سمجھے گا وہ.
ابے باپو بولتے ہیں صبر رکھنے کا، ایک دن اس کو شرم آئے گی، سمجھا؟
سوری.
بولے تو گاندھی گری زندہ باد.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، لګې رهو مون نابای د هندي سینما یا بالیوډ د 2006 کال فلم دی. په دې فلم کې مرکزی کردارونه سنجے دت، ارشد وارسی او ویدیا بالن کړي وو. په فلم کې کوشش شوی وو چې د مهاتما ګاندی د ژوند فلسفه یعنی د زور او تشدد کارولو څخه ډډه کول خلکو ته وښيي او په همدې اړه درس ورکړل شي. ڈاکٹر مکلیکا بینرجی چپر باچا خان او داغه د عدم تشدد مبارزه په اړه یو کتاب لیکلی وای چې هنر کول شي خلک سم لارې ته مخ کی.
فلمونه ډیر لوی رول لري. خلک د ګاندی د کارونو په اړه خبرې کول پیل کړي. خلک په دې پوه شي چې د ګاندی فلسفه پخوانی خبره نه بلکې اوس هم عملي کېدلی شي. واړه واړه شیان لکه د رشوت نه ورکول، دروغ نه ویل او داسې نور. کله چې خلک دغسې فلمونه وګوري نو پوه شي چې د عدم تشدد پخوانی خبرې خو اوس هم د عملي کېدو وړ دي. نو ویلی شو چې فلمونه ډیر اغیز لري، ډیر اهمیت لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.